ازادي راډیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. وړاندې په خبرونه کې راپورونه هم لرو، خو لمړی لاند خبرونه. په بروکسل کې نن د اروپای پارلمان په یو غونډه کې د افغان ښځو پر وضعیت خبرې کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د افغان ښځو د ورځې په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمیر میشتې افغان فعالانې ورغوښتل شوي، او د اروپای پارلمان او اروپایي کمیسیون یو شمیر غړو، همداراز د ملګرو ملتونو او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی، او له هغو څخه یې غوښتي دي چې دا خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون پر ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبې په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې، او دوی په هیواد کې دننه د دې پروژې د پیل لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل کړي. د افغانستان تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې، او له دې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړ، او دا یې هم وویل چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. او د اروپای ټولنې کمیسیون له اوکراین سره په دوه پړاوونو کې د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی. د اروپایي کمیسیون ویاندې پرون په بروکسل کې وویل د دې مرستې لومړۍ برخه به چې 600 میلیون یورو کېږي سمدستي، او دوهمه برخه به هغه وخت کیف ته وسپارل شي چې دا ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی. د خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو اوریده. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې خبری راپورونه خبرو. په بروکسل کې نن د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره یو غونډه جوړیږي. پرون د هالیوډ نامتو ستوري انجلینا جولی په افغانستان کې د نیول شویو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې تمنا پریانی پروانه ابراهیم خیل خوشي کړي.
او به د آریانا ټلویزیون ویلی دی چې دوه خبریالان بې دلیله بندیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې پر ټاپي پروژې کار به ډیر ژر پیل شي.
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د هند مرکزی بانک په پام کې لري چې بازار ته د ډیجیټلی روپی وړاندې کړي. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بلجیم پلازمینا بروکسل د افغان ښځو د ورځې په نوم د غونډې قربانه ده. دا غونډه پرون د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او یو شمیر افغان ښځینه فعالانو په ګډون پرانستل شوه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د اروپایي پارلمان خبر پانه کې راغلي دي چې د افغان ښځو د ورځې په نوم د بروکسل په کنفرانس کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د ښځو پر وضعیت او د ښځو په وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې وشي، او د حل لارو د موندلو لټه به وشي. په دې کنفرانس کې د امریکا د سینما پیژندل شوی ستوري انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي هم د ګډون کړی دی، د پرون پر طالبانو غږ وکړ چې هغه میرمنې ژر تر ژره له بنده خوشي کړي چې دوی نیولې دي.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې ټول خوندي پرانیزي انجونو ته زمينه برابر کړي چې هغه امتحانونه چې تیر کال ترې پاتې شوي ورکړي. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نور میرمنې چې په توقیف کې دي خوشي کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې په بشپړ ډول آزادانه هم کار وکړي، هم په سیاست کې برخه واخلي او هم ټولنې په چارو کې.
تر دې مخکې د بشري حقونو د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤلې دربار له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشي کړي، خو د طالبانو ویندویانو دا اداره کړې ده چې دوی دا میرمنې بندیانې کړې دي. نږدې دوی اونۍ مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې دې دوو میرمنو په کابل کې په مظاهرو کې برخه واخیسته او تر هغه وروسته ونیول شوې. د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې د بروکسل غونډې ته ورغوښتل شوي دي، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر شهرزاد اکبر، د همدې کمیسون یوه بله پخوانی مشر سیما سمر، د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري، د افغان فلم مخکنی رئیس سهرا کریمي، د ښځو د حقونو فعاله حوریه مصدق او د بامیان د پخوانی والي حبیب سرابی نمونه لیدل کیشي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي او ډېری ښځې له دفتري کارونو ګرځول شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اریانا نیوز خصوصي ټلویزیون ویلي دی چې د دوی دوه خبریالان عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو دا نیونې غندلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په ټویټر لیکلي دي چې د دې کسانو نیول نشي توجیه کېدی او دا د رسنیو پر ازادۍ برید دی چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو جدي ګواښ دی. د سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا دوه خبریالان پرته له کوم قید او شرط خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې ویلي دي چې طالبان په دې وخت کې د بشری حقونو مدافعین او خبریالان نیسي چې تیره اونۍ د دوی استازیو په ناروې کې د نړیوالې ټولنې له استازیو سره په غونډه کې د بشری حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. د ناروې په غونډه کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي له لویدیز ډیپلوماتانو سره یو ځل بیا دا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د نارینه او ښځینه د حقوقو درناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې نور بشري حقونه تر پښو لاندې نه کړي او لاس ترې واخلي. په افغانستان کې د ننه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما بیا د آریانا تلویزیون د خبریالانو عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب نیولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او له طالبانو څخه د دې کسانو د نیولو په اړه وضاحت غوښتی دی. طالبانو د دې دوو کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.
له ازادۍ راډیو د خبرونو لړۍ اورئ. د طالبانو حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پاکستانی طالبانو یو جګ پړی قومندان په افغانستان کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل د افغانستان په خاوره کې د نورو هیوادونو وګړي نشته او نه وژل شوی.
سره له دې چې پاکستانی رسنوی وخت نا وخت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، خو دلته د طالبانو حکومت بیا دغه راپورونه ناسمبولي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورسپانې په یو تازه راپور کې نن سه شنبه خپور کړی. د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې تېر ورځ دوشنبه په افغانستان کې د رفیع الله په نوم د پاکستانی طالبان یو قومندان وژل شوی دی. که څه هم دغه ورسپانې د دغه قومندان د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلی دی چې رفیع الله په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو تر چتر لاندې په خپل منځي جګړه کې وژل شوی دی. هغوی چې د قدرت او شتمنۍ ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمی بیا دا راپور ردوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
نه خیر، اوس په هیواد کې د هیڅ بل هیواد اتباع شتون نه لري او نه زموږ په هیواد کې چاته اجازه شته چې د نورو هیوادونو په څیر فعالیت ترسره کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه ډول وژنو راپورونه نه تاییدوي، خو میاشت وړاندې فرانس پریس خبری اژانس د یو لوړپوړي پاکستاني جنرال له قوله ولیکل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني وژل شوی دی. دغه اژانس هغه مهال په خپل راپور کې لیکلي و چې د دې خبر له تایید سره دا به لکله چې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې. د دې ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی وي چې وژل کیږي. ازادي راډیو هم هغه مهال په ننګرهار کې د محمد خراساني د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پوښتلی و. که کله هم د دې قضیې په اړه رښتینی معلومات ترلاسه شي له رسنیو سره به یې شریک کړي، خو تر اوسه د طالبانو لخوا هیڅ کوم معلومات نه دی شریک شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي د پروژې کارونه به په افغانستان کې دننه ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل شوې دي او د پروژې د رغونې چارې به په پسرلي کې پیل شي.
طالبان هیله مند چې د ټاپي د ګازو د پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د مینځکو استملاک چارې روانې دي.
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې. تخنیکي ټیمونه هم ناستې کړي. افغانستان خپل له طرفه خپل مسؤلیتونه ترسره کولو لپاره چمتو دی او د ځمکو د استملاک په اړه هم کار روان دی او ډېر کار شوی. فلحال د ټاپي پروژې د عملي کېدو په لاره کې کومه خاصه ستونزه نه لیدل کېږي. هیله لرو چې د روان لمریز کال د پسرلي نه په دې باندې کار شروع شي.
د طالبانو یو پلاوی نږدې دوې اونۍ مخکې په اشقاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپي د پروژې په تړاو خبرې کړې وې او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار محیط یوسف په مشرۍ پلاوی سره یې روانه اونۍ په کابل کې په دې تړاو خبرې وکړې. د ټاپي پروژې لګښت لس میلیارد ډالر اټکل شوی و، خو اوس ویل کېږي چې د دې پروژې لپاره 15 میلیارد ډالر پکار دي. دا هم څرګنده نه ده چې دا پیسې به له کومه کېږي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو څو نور خبرونه هم شته چې فیروزه عزیزی به تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې څو لنډ خبرونه او موضوعات. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پرون د دې کتګورۍ د نړیوال جام په نیم پای لوبه کې د انګلینډ پر وړاندې ماتې وخوړه. لوبه انګلینډ په بیټنګ سره پیل کړه او په 40 ټاکلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 231 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې په خپل وار چټک بیټنګ وکړ او په پای کې بریا ته هم یو څه ورنژدې شوي و، خو په 46 اوور کې په یو ځل درې لوبغاړي وسوځېدل، په داسې حال کې چې د منډو شمیر 215 ته رسېدلی و. په دې توګه انګلینډ فاینل ته ووت او نن د استرالیا او هند له لوبې وروسته به جوته شي چې د شنبې په ورځ د فبروري په 15 په فاینل لوبه کې له دې دوو څخه کوم یو له انګلینډ سره مخامخ کیږي. نور خبرونه. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او د دوی له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې ښاغلی بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنګټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست پخپله وټاکي. لدې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې په یوه وینا کې وویل چې له روسیې سره ژمنې ماتې شوې دي.
لکه څنګه چې پوهیږئ، له موږ سره ژمنه شوې وه چې ناټو به یو انچ د ختیځ لور ته حرکت نه کوي. تاسو ټول په دې پوهیږئ. نن موږ وینو چې ناټو چېرته ده، پولنډ، رومانیا او د بالتیک په هیوادونو کې. دوی یو څه ویل، ویې کړل بل څه.
روسیا اندېښنه لري چې ناتو اوکراین ته غړیتوب ورنکړي. ولسمشر پوتین وویل کرملن په دقت سره د واشنگټن او ناتو د ځوابونو ارزونه کوي، خو څه چې څرګندې هغه د روسیې بنسټیزې اندېښنې دي چې لویدیځ د ده په وینا سترګې پې پټوي. له بلې خوا اروپایي کمیسیون له اوکراین سره د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی. د اروپایي کمیسیون ویاندې یرلن نویتس پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل
نن اروپایي کمیسیون د اوکراین لپاره د سترې مالي مرستې وړاندیز وکړ چې 1.2 میلیارد یورو کېږي. د اروپا د شورا او پارلمان له لوري د دې مرستې ژر تصویبېدل به دې ته لار پرانیزي چې سمدستي لومړۍ برخه چې 600 میلیونه یورو ده اوکراین ته ورکړو.
د اروپایي کمیسیون ویاندې زیاته کړه چې له اوکراین سره د مرستو دوهمه برخه به هغه مهال کیف ته وسپارل شي چې دا ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی. د مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د اوکراین پولو ته د څه باندې 1 لک روسي سرتیرو له ځای پر ځای کېدو سره د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې کړکېچن شوې دي. دنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف ټول لګیدلي محدودیتونه لغوه کړل. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې له یوې خوا په دنمارک کې د کورونا وایرس د نوې بڼې یا اومیکرون چې نسبتا خفیف علایم لري خو په فوق العاده چټکۍ سره خپریږي مثبت موارد زیات شوي دي. او له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې اومیکرون په ډیری هیوادونو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی. په هند کې چې اقتصاد او سوداګري په چټکۍ سره د ودې په حال کې ده، د دې هیواد مرکزی بانک غواړي ډیجیټالي روپۍ بازار ته وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اسرائیل د لومړي ځل لپاره له هغو هیوادونو سره په سمندري مانورونو کې برخه اخیستې ده چې دا هیواد په رسمیت نه پیژني. د امریکا د متحدو ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې دا مانور 13 ورځې دوام کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ په دې مانور کې د شپېتو هیوادو او سازمانونو نږدې 500 بیړیو برخه اخیستې ده. دا مانور د فارس په خلیج کې روان دی. اسرائیل پکې د لومړي ځل لپاره ګډون کړی دی او ورسره داسې هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت نه پیژني. دا مانور IMX نومیشي چې پکې د سعودي عربستان، پاکستان، عمان او یمن هیوادونه هم شته او دا یو هم له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د فرانسې اژانس راپور له مخې عربستان او اسرائیل له دې پلوه بیا سره نشتې دي چې دواړه غواړي چې د ایران مخه ونیسي. د اسرائیل د پوځ ویان اویچای ادرایی په ټویټر کې لیکلي دي چې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل د IMX په نوم په دې مانور کې برخه اخلي. تر دې مخکې پروسه شکال په نومبر کې متحده عربي امارات او بحرین د لومړي ځل لپاره له اسرائیل سره ګډ سمندري پوځي تمرینات ترسره کړي وو. د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې په دې مانور کې چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو تر 9000 ډیرو کسانو ګډون کړی دی.
په هند کې چې اقتصاد او سوداګري په چټکۍ سره د ودې په حال کې ده، د دې هیواد مرکزی بانک غواړي ډیجیټالي روپۍ بازار ته وړاندې کړي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
هند غواړي ډیجیټلی روپۍ بازار ته وړاندې کړي او د انتخاباتو لاره په ترلاسه شوې ګټې 10% مالیه وضع کوي. په دې وروستیو کلونو کې د هند په بازارونو کې د ډیجیټلی یا غیر مجازي پیسې راکړه ورکړه ډیره شوې ده. د هند مالی وزیر نرمالا سیتارامن د سیشن بی پورس د هیواد پارلمان ته وویل دې ته په پام چې د ډیجیټل یا غیر مجازي شتمنیو لیک درا لیک خورا زیات شوی، نو اړتیا ده چې ورته د مالیه یو مناسب سیستم جوړ شي. د دغه نوې تګلارې له مخې پر هغې ګټې به چې د ډیجیټلي پیسو او د نورو غیر مجازي شتمنیو له انتقالاتو ترلاسه کیږي 10% مالیه لګول کیږي، خو که په دغه راکړه ورکړه کې څوک تاوان کوي هغه د نورو عوایدو څخه نه جبران کیږي. میرمن ستارامان ویل مرکزی بانک به دیوی تړلی شبکې پر اساس د 2023 کال د مارچ تر پایه ډیجیټلی روپی بازار ته راوباسي. د هغې په وینا دغه پیسې به د ډیجیټال اقتصاد له غښتلي کېدو سره ډېر مرسته وکړي. په هند کې چې د لومړي ځل لپاره ډیجیټال پیسې یا کرنسی نږدې یوه لسیزه مخکې بازارونو ته لار وموندله، خو مرکزي بانک پرې په 2013 کال کې وروسته له هغې بندیز ولګاوه چې په راکړه ورکړه کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل شول. د هند سترې محکمې دغه بندیز دوه کاله مخکې لرې کړ چې له هغې را وروسته یې بازار د تیر 2023 کال تر جون میاشتې پورې نږدې 6.5% پورته تللی دی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. په دې خبرونه کې موزه فیروزه عزیزی ملتیا کوم. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورځنی جول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هممهاله هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستن کړل شوی د ایرانی پولیسو له ناسم چلند نه شکایت کوي. که څه هم له ایران د افغانانو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هیواد ایستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غور ولایت وسیدونکو عبدالبشیر چې تازه له ایران افغانستان ته راستون کړل شوی، نوموړی شپږ کاله وړاندې د پلار له سوري محروم شو. دیرلس کلن عبدالبشیر د 12 کسیزه کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وایي 15 میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تره ته ورغی، خو د کار پر مهال ایراني پولیس ونیوه او بیرته یې افغانستان ته راستون کړ. د نوموړي په خبره دی هغه مهال ونیول شو چې له خپل تر سره په یو ودانیز شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایراني پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسې کوي.
زنیو لزیات لوګي زوف کوه چا به بهر نه پری خودل شو ووزی، خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مړ شو، حالت یې ډیر خراب و، هغه لو ټکول به هم کوه.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه IVM WFP کپ مؤسسه او دغه نور مؤسسات دي، د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایی موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې، او ځینې د صحت په برخه کې، او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې یو مورچ په دې وروستیو کې د زامن د ایراني پولیسو لخوا له وهلو او ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوی دی. د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. راځي چې نه غواړي د زوی نومې د امنیتي مسایلو له امله په راپور کې واخیستل شي وای. له تیرو دوو اونیو راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
ما ورته وویل چې ولې سم نه کینی، ویل یې پولیسو وهلی یم او کیناستلی نشم. زما اندېښنه دا ده چې ولې وهلی، موږ خو بې غرض خلک یو، له یوې خوا کار نشته، له بلې خوا مو دوی نه پرېږدي او هغه خوا مو طالبان نه پرېږدي.
د چارو یو شمېر پوهان بیا له افغانانو سره د ایراني حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار یو وسیله بولي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حقابې مسله کېدی شي د دې چارې یو لامل وي. د چارو پوه طارق فرهادي:
ما مشکلات اجتماعي او اقتصادي ایران درک میکنیم و مشکلات
موږ د ایران د اوبو ستونزه درکو، خو له افغان کډوالو سره زور زیاتې بشري او حقوقي مسله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نه پات کیږي او له دې هیواد نور ملکونو ته ځي. هر حال د ایران او افغانستان د اوبو مسله باید د خبرو له لارې او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلی بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
له دې وړاندې ځینې ایراني چارواکو د کمال خان بند اوبو د خوشکولو په اړه هم ویلي وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمېر ایرانیان د پولې هغه غاړې ته د اوبو د نه خوشې کېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیځ ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکارۍ او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم دا چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل سوي نوریاس نوری ورته کتنه کړي.
ایورو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرښې په اړه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لولو ډیورند تل د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو سیوری غوړولی دی. د ډیورند موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه موافقه له مخې د افغانستان له سباندې 3000 کیلومتر مربع خاوره ترې وټاکلې وخت د برېټانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې د هیواد اومنل چې افغانستان ته به هر کال 8000 پاوند ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د التیا په صورت کې له افغانستان دفاع کوي. د دې لیکنه په یو برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅکله هم دغه جلاوالی نه دی منلی او افغانستان هم په 1949 کال په لویه جرګه کې په یو اړخیز ډول دغه موافقې ووت. یوروی شریوي وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي په خپله ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرښه رسمي پوله نه ده یاده کړې بلکې هغه یې جلا شوې کرښه بللې ځکه هغه ویره درلوده چې که په رسمي پولې سره یې وپېژنې نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به یې په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه ادعا لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوي دي. د ډیورند کرښه چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تلې یو جنجالي موضوع او په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسېدو سره په یوې جنجالي موضوع بدله شوې ده. د خبرونه په لیکنه د ته په پام چې طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر واکمنۍ لاندې خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ښایي د دې توان ونه لري چې له خپل ګاونډ سره په یو کړکیچ کې ښکېل شي. د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غزولو پر سر د وروستیو راپورته شو نو اندریو پترس کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وویل چې د ډیورند د کرښې پر سر لانجه تر اوسه نه ده هوار شوې او د کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه سره جلا کړي چې طالبان د دې شي مخالف دي. له برېټانیا خبرېدونکې ایوننګ ستانډرډ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولی او لیکي د برېټانیا مرستندویو ټولنو د دې هېواد له حکومت غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي ځکه د دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړې شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه برېټانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډو د ازادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندویو ټولنو لخوا په دې هېواد کې پر اړو سانو ویشل کیږي. د ایوننګ ستانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزواکۍ کې یخته کیږي.
وسام ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په حق له اعلامیه خبره شوه د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری وو. ولی په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په حق له په واضح ډول څه نه دی ویل شوی. د 19 زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د 19 زده کړیالانو د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت
ورکړي. السلام او احترامات می قبول کی. الله پاک جل جلاله خو دې وکي چې د ازادي رادیو ټول همکاران ورشي او د شلمې کلیزي مبارکي د ازادي رادیو همکارانو او خبرتونکو ته وایم. ډیر زیات شایسته خبرونه ازادي رادیو کوي. موږ په غوړ سره خبرونه ورو او خن ترې اخلو د خبرونه نه د 2014 کال رئیس زاد ازادي رادیو د خبرونه مینوالم او همیشه يم خبرونه تعقیبوم. په درنښت تاسو اوریدونکو عبدالنافی اطوار.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته همدا شان اوریدونکو زهیر محمد کوچی ملنګر هر پیغام پرې غدم. نو زه خو تقریبا 14 کاله کېږي ازادي راډيو اورم او ډېر ازاده اورم او بس نو دغه خواني یو څو خوندور پروګرامونه و چې اوس نسته، لکه د ګوړي اچار تفریحي پروګرام هم داشان، یو کله زرغونو ډرامه وه، دغسې یو څو نورې خوندورې او جالب خبرونې که لا هم رامخته کړي، نو دا به یو مثبت ګام وي او موږ به نو لا هم ساعت ورسره تېر وي، همداشان دا به یو شایقین ډېر سي. نو خدای پاک دې وکړي چې لا هم د بې پرېتوب او هغه نړیوال چې کوم قوانین د بې پرې رسنیو په لپاره ایښل شوي دي هغه باندې عمل وسي او لا ښې خپرونې وړاندې کړي. نو دلته موږ هر کې موږ اورو او هر وخت یې اورو.
له خبرونو ورهاخوا خبری ټولګه و چې فیروزی عزیزی وړاندې کړه. اته بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو ځانګړی پروګرام خپریږي چې اسدالله لودین چمتو کړی، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ. په بروکسل کې نن د اروپایي پارلمان په یوه غونډه کې د افغان ښځو پر وضعیت خبرې کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د افغان ښځو د ورځې په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمیر میشتې افغاني فعالانې ورغوښتل شوي او د اروپایي پارلمان او کمیسیون یو شمیر غړو، همداراز د ملګرو ملتونو او څو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له هغو څخه یې غوښتي دي چې دا خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون په ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبې په ورځ پرته له کوم دلیله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې او دوی په هیواد کې دننه د دې پروژې د پیلېدو لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل کړي. اټکل کیږي چې پر دې پروژې به 15 میلیارد ډالر لګښت راشي. ښاغلی سمنګانی ونه ویل چې د دې پیسو د ورکړې ژمنه د دوی له حکومت سره چا کړې ده. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پای لوبه کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ټلیفون خبرې وکړې او وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد حق لري چې خپل بهرنی سیاست پخپله وټاکي. او ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره یې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف ټول محدودیتونه لغوه کړي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې له یوې خوا په ډنمارک کې د کورونا وایرس د نوې بڼې نسبتا خفیف علایم لري خو په فوقالعاده چټکۍ سره خپرېږي، مثبت موارد زیات شوي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې اومیکرون په ډیری هیوادونو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خپرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خپرو. له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلې، السلام علیکم. د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده. او خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام ثبت کړي. څو څو ظلم پیغام پرې ایښی دی زموږ پیغام ولې نه نشتهوي. موږ ویلی چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ رایڅکه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ د طالبانو وایي چې دوی میاشتې بعد راسه، چې بیا دوی میاشتې بعد واسو، بیا درې میاشتې بعد راسه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانو وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې څوک کومک راسره وکړي، یا دې موږ ته خپل معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې د وچو ورته راکوي. یا دې بیا سره ازادي راځي څخه مننه د خدای په نام.
زه هدایت الله د میدان د ولایت مجاهدینو څنګه آینده دی په تماس کې. موږ سره ګرانو طالبان ورونو ته دا ده چې مجاهدینو له خوا ډېره سخته ګیله موږ له تاسو نه کېږي، ځکه چې تېر اشرف غني په وخت کې به فرضه کوي کومکونه وړل د مجاهدینو له ریاست نه، اوس یې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا د موږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یونیسف او یونیسیار ورکوي، خو ښه تر ښه که د فقراو د کاري او بیا دلته ستونه د عامو خاصو به کومه کېږي، بیا دوی کومک ورسره کوي. د دغه حق لږ نه هم توجه غواړم، او سخت ګیلم له یونیسف او له یونیسیار نه کېږي، ځکه چې دغه یوه مړې ډوډۍ په موږ باندې وایي سل ټوکې کوي او د فقراو تر هغه کورې نه رسېږي. مخې ته خان وکړه.
السلام علیکم، څنګه جوړې؟ په خیریه ور د بیکوندی د ولایت خبره کوم. د غمپور په سیمه کې سادیر سره کېږي، موږ ځکه غصب شوي دي. موږ په ټکولو، په جبولو، په ټکانو بس وي. موږ ډېرې خرابې شوي دي، موږ مسجدونه خراب شوي دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. کوم پاک ونه رسي، موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ شو. وسلام.
ناول دا ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و، طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل و ولې دا ګیره کله کړې؟ او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا، او بس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او ځمکه ولوېد. بیا وینې پیروانې موږ جیګ شپه خانې ته ویوړ. نو ورته خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، دا کارونه مه کوئ. او نور څه وکړو؟ د وطن نه کوم خلاص شو چیرته وتښتو؟ د لاسه د خدای او قرآن ته وګورئ.
السلام علیکم، موږ د کندهار له ولایت څخه تاسو ته خبرو سوو چې د سپین بولدک صحیح وو. پر ضلع مجاهد مې سلامونه وایست چې تا ادر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندېږي. اوس هم فلحال په هغه پیسو باندې سودا کېږي او هغه پیسې چلیږي، او افغاني د ورځ په ورځ د کاره وایستله. ولې دا امر نشو قبول؟ دا ریاو. نو ستاسو خواهش کوو چې دته زموږ دا پیشکش پیش کړي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نشو قبول؟ ټول در بدر خلک هېڅ نه لري، ورځ په ورځ افغاني ویږي. وساسو جوړ چار وساسو د لوی خدای غواړو باندې چې څه زړه سودا پښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته، سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم. خدایم خوشحاله او کامیاب لره. هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کلمه تحصیل کړی، څلوېښت کلمه په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب داسې معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسي د بیت المال غلا کول او د بېعدالتیو د بېکفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم، د زابل دی ولایت څخه اجاب ولی دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعامې راټول کړی و، اسلامي مبوتتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول
د یو ټولې یا دلګي د فار یا د یو ډلې د فار ټول افغانان ورته ما چوي لکه فار سره دا وسنه کوله آزاد دي په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دوی دا څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په سو کښې ځانونه اچولي دي زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوئ دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد چې ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې معلی محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضې کړي دي په اړه هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، نن مې نظر محمد دی د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله او ارزو ده چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي اوس حیوانانو مردارې پسې کې پرته ده حیوانان وزي نو نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاسې او کمنروي او که سبنا مکتبونه یې باید لاسې او د نړیوالو څه مو دا خواهش دي چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو بیرنګ بیرغ موږ غواړو موږ سپین بیرغ نه غواړو موږ بېرته خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو تور سور زرغون بیرغ دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې دی موږ دا څو ورځې کې استعمال لیدلې دي یا پېژني نو هله ارزو مې دا ده چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام حاجي سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کښې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نام و زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نام و سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نام و ستاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناست یې بډې ګډان مو دروازو په پاټکونو چاکستونو ناست یې دغه سیاست نه بله تېر شو عاجزي او کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو روښاني پرېږده همدغه سیاتې بس دی که پوهېږې په دې که چا که عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. وسلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم، زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی دسي څه اقتصاد دسي څه ښځو ته په رسنیو کښې حقوق نه ورکېږي په تلویزیون کښې حقوق نه ورکېږي دغو ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مخکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه دي اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري نه څوک زخمیانېږي څوک بېکوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرضه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو
زه خبرې کوم مزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چا د ما کور بمبارد شو. د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي دا د ولسوالۍ په هغه کې له یو کوره شل نفرم نیسي، له یو کوره څلور نفرم نیسي، یو کوره پنځه نفرم نیسي. دا د موږ د بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره سو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کښې مهاجر وم، د قلیجاوس په شرک کښې پروت وم. هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. دلې هم داسې کومکونه چې راځي دا یې ټول په خپله په خپلوانو سره ویشي. چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو. خدای دې وکړي چې دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته تي مجبورې وو. که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وکړه، دغه اوس دیم واسطه بازي ده. سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته، طالب ولاړې طالب ولاړې په خونداغ سره کشوي. دا ښځو تو کارت لري خو رایې کې کارت راکړي.